برنامه های رادیو زودی ادامه دارد. من ستار فروغ است. شما اجازه می خواهم حالا هم با همکارم سال محمد سال باشین سال سب خوش آمدید.
دیر منه نلتاستونه ستار فروغ و ردون کت از مال خواه سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاصه استایز زلمی خلیلزاد وایي افغانان باید د یو ټول شموله مرکزی هیات پر جوړولو تمرکز وکړي. پایل خبرونه کوو. په کابل کې د امریکا سفارت د زلمی خلیلزاد وروستی سفر رغنده بللی دی. د افغانستان د چکواندو دو لوبغاړو په اماراتو کې د سپینو زرو میډالونه وګټل. پاکستان ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې د هاون مرمۍ د توغولو له کبله د یوې کورنۍ وغړي وژل سوي دي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد وروستی سفر رغنده بللی دی. خلیلزاد شنبه او یک شنبه په کابل کې وو. د امریکا سفارت په ویلامیه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد په دې سفر کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره د سولې په تړاو او دا چې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د امریکا هڅې روانې دي سلا مشوره وکړه. تفصیل وروسته. د افغانستان د تکواندو دو لوبغاړو په متحده عرب اماراتو کې د سپینو زرو میډالونه وګټل. د تکواندو فدراسیون د مطبوعاتو مسؤول ذبیح الله شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو پرون خپل سیالان مات کړل.
فرزاد منصوري په 88 کیلوګرامه او محسن رضایی په 55 کیلوګرامه وزنونو کې د متحده عربي اماراتو په فجیره اوپن کې تاریخ جوړ کړ او دواره وتوانېدل چې د سلورو سیالانو په ماتولو د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي.
د شغلی شهزاد په خبره د تکواندو په دې لوبو کې د نړۍ له 40 هیوادونو 2200 لوبغاړو برخه اخیستې وه. افغانستان د تکواندو فدراسیون تمه لري چې اوسنی بریالي لوبغاړي یې د 2000 میلادي کال اولمپیکي سیالیو ته لار پیدا کړي. د پاکستان پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د یوې پاکستانی کورنۍ لږ تر لږه وغړي پر یوه کور د هاون مرمۍ د لګېدو له کبله وژل سوي دي. د پولیسو په خبره دغه هاون د افغانستان له سرحدي سیمو د افراطي وسلولو لخوا توغول سوی و. د پولیسو یو محلي افسر شهاب الدین وویل په دې پیښه کې چې پرون سوي 4 ماشومان 2 ښځې او یو سړی وژل سوي او څو نور ملکیان ټپیان سوي دي. باجوړ ایجنسی یو وخت د طالبانو عمده مرکز ګڼل کېده. که څه هم پاکستان ادعا کوي چې پوځ یې په وروستیو کلونو کې دغه سیمه له افراطي وسلولو تصفیه کړې خو په دې ساحه کې لا هم تاوتریخوالی پر ځای پاتې دی. د افغانستان د کونړ ولایت چارواکو شاوخوا 2 اونۍ مخکې ویلي وو چې د پاکستان له خاورې پر کونړ تر 200 زیات توغندي لګېدلې دي. د افغانستان چارواکي زیات وخت پاکستان پوځیان په راکټي حملو کې په لاس لرلو تورنوي خو پاکستان دا تورونه ردوي. چینایي چارواکي وایي د هغه زربستري روغتون چارې بشپړې سوې چې د کورونا وایرس د اخته کسانو د درملنې لپاره جوړ سو. تبدسل کده چې په دې وایرس د مړو شمیر 322 کسانو ته ورسېد. د نن ورځې د خبرو سوو ارقامو له مخې په چین کې دننه او بهر په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 1200 اوښتی دی. دغه ځانګړی زربستري روغتون د هوبای ولایت په ووهان ښار کې د 10 ورځو په جریان کې جوړ سو. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله یو بل روغتون هم چې 1500 بسترونه بلري د جوړېدو په حال کې دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وویل ایران د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د هر قرباني لپاره د 80,000 امریکایي ډالرو د ورکولو پیشنهاد کړی خو نه دی منلی. د اوکراین دغه الوتکه د جنوري پر 8 په تهران کې تر الوتنې وروسته نسکوره کړای سوه. د اوکراین ولسمشر ویلي هیواد دا پیشنهاد ځکه نه دی منلی چې دا اندازه پیسې ډېرې کمې دي. ولادیمیر زیلینسکی په ټلویزیوني وینا کې وویل که څه هم د انسان ژوند په پیسو نه اندازه کیږي خدای د قربانیانو کورنیو ته د نور غرامت غوښتنه کوي. د ایران د سپاهي پازداران انقلاب د هوایي مدافع ځواکونو د اوکراین د الوتکې په نسکورولو سره 1600 تنه سورلۍ ووژله. ایران ویلی چې دغه الوتکه په تیروتنې ویشتل سوې او د جنوري په نیمایي کې ویلي وو چې د الوتکې د معلوماتو خوندي کولو تور بکس به د څېړنو لپاره کیف ته ولیږي. که څه هم زیلینسکی ویلي اوکراین تر اوسه دغه تور بکس نه دی ترلاسه کړی خو تهران پیشنهاد کړی چې د اوکراین متخصصان دې نن دوشنبه ایران ته ورسي او دغه تور بکس دې وپلټي. د سوریې په ادلب کې د بشار الاسد رژیم او روسیې په هوایي بریدونو کې 14 ملکیان وژل شوي. ادلب د سوریې د حکومت د مخالفانو وروستی عمده مرکز ګڼل کیږي. د سوریې د بشري حقوقو د سر لندن میشته ډلې ویلي چې د سوریې د حکومت پوځیانو پرون د روسیې په ملاتړ پر ادلب د نورو ورځو په څیر هوایي بریدونه وکړل. د دې ډلې په خبره پرون د 14 وژل سو له ډلې 8 تنه د یوې کورنۍ غړي و چې د سوریې د حکومت د بیرالي بمونو په برید کې وژل شوي. په وژل سو کې ماشومان هم شامل دي. دمشق او روسیې د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د لندن پولیسو پرون یو تن چې د چړې په گزارونو یې دوه کسان ټپیان کړل په ډزو وواژه. دغه کس پخوا د تروریزم د تورونو له کبله زندان ته هم اچول سوی وو او د چړې په ذریعه د حملې پر وخت یې جالي بمی واسکټ اغوستی وو. 40 کلن سودیش امان چې په 2013 کال کې د تروریستي سرغړونو له کبله زندان ته اچول سوی وو د پولیسو تر څار لاندې وو. د پولیسو یوې افسرې لوسی ډورسی اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس ته وویل امان په وروستیو کې له زندانه خوشې سوی وو. د هغې په خبره دغه کس یو سړی او یوه ښځه د چړې په گزارونو ټپیان کړل. تاسو آزادي رادیو ته واژیست. زلمی خلیلزاد د یو ټول شمول مرکچی هیات پر جوړولو ټینګار وکړ. یو سیاستوال وایي
په ټول مهم مسله سي د سول په مذاکرات څخه مطرح شي هغه د افغانستان د حکومت له طرفه د بین الافغاني مذاکرات یو مسلکي ټیم موجود وي.
په ننګرهار کې چارواکي وایي چې طالبان د برېښنا مزي پرې کوي بیا له دوی څخه ځینې غوښتنې مطرح کوي.
کله ناکله داسې غوښتنې چې هغه نامشروع غوښتنې د مثال په ډول وایي چې د سروبي مدیر د امنیت د تبدیل شي.
د غزنی اوسیدونکو وایي چې د نوي مالی کال په بودیجه کې انډول په پام کې نه دی نیول شوی.
د غزنی ټوله سامیه راکسته شوې ده یا ټولې پروژې راکسته شوې دي په کټ دوه ولسوالۍ ته په نظر کې نیول شوې دي.
پرون په خوست کې د ارمان لوڼی د لومړي تلین په مناسبت مظاهره وسوه.
میګ نه د ظلم د تشدد لړۍ بند شي. میګ هم د نرې نړۍ سره د انسانونو سره پرمختللی یو یو آرام سوکاله ژوند ولري.
په بهرنی موضوعاتو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ازبکستان له چارواکو سره نن خبرې کوي. دوه اونیز د پروګرامونه هم خپرو. د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي افغانان باید د یو ټول شمول مرکچی حیات پر جوړولو تمرکز وکړي. دا خبره پرون په کابل کې د امریکا سفارت په ویلامې کې د خلیلزاد په حواله کړې ده. خلیلزاد شنبه او یکشنبه په کابل کې وو او له افغان چارواکو، سیاسي مشرانو او بیلابیلو مدني فعالانو سره وکتل. صفی الله ستنگزی او نور تفصیل.
خلیلزاد کابل ته د خپل دو ورځنی سفر په پای کې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره د افغانستان د یو جامع مرکچی پلاوی په جوړولو ټینګار کړی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد یک شنبه او وړ مورځ شنبه په کابل کې وو. په کابل کې د امریکا سفارت پرون ناوخته په یو اعلامیه کې لیکلي ښاغلي خلیلزاد په خپلو ټولو لیدنو کې ټینګار کړی چې افغانان باید د یو جامع مرکچی پلاوی په جوړولو تمرکز ولري او د بین الافغاني خبرو لپاره چمتو شي. خلیلزاد د تاوتریخوالي د کمولو په تړاو د امریکا له وروستیو هڅو افغان مشران خبر کړي چې د امریکا د سفارت په خبره دا هڅې به د امریکا طالبانو تړون بین الافغاني خبرو یو جامع او دایمي اوربند او د باثباته سولې ټینګښت ته لار هواره کړي. ارګ د بین الافغاني خبرو لپاره د مرکچی پلاوی په برخه کې د خلیلزاد په ټینګار کومه تبصره ونه کړه. خو د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي راډیو ته ویل چې مرکچی پلاوی وختي جوړ شوی.
تقریبا 15 میاشتې مخکې د افغانستان دولت وروسته له ډیرو پراخو مشورو د سیاسيونو، مدني ټولنې او د خلکو له نمایندګانو او مختلفو اقشارو سره یو تیم د مذاکرې لپاره جوړ کړ چې هغه له سیاسي او اجتماعي لحاظه یو ډیر ټول شمول هیئت دی او دا هیئت آماده ده چې هر وخت دا مذاکرات د افغانستان د دولت او د طالبانو سره شروع شي په هغه مذاکراتو کې ګډون وکړي.
اغلی انوري وویل پخوانیو تجربو ته په کتو دوی خبرلې چې د مرکچی پلاوی نمونه رسنیز نکړي، خو د خبرو په پایل به ټولو ته معلومه شي چې په دې ټیم کې څوک دي. یو وار د 2019 کال په اپریل کې د افغانستان یو ګڼ شمېر شاوخوا 2500 کسیز مرکچی پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره اعلان شوی و چې د ترکیب او شمېر په خاطر په خطر کې پلان شوی خبرې لغوه شوې. د همغه کال په جولای کې په کم تعداد ګډونوالو سره داسې وغونډه وشوه، خو د افغان جګړې په ختمولو کې تر اوسه ګټه نه ده معلومه. زلمی خلیلزاد داسې وخت د افغانستان د یو جامع مرکچی پلاوی په جوړولو ټینګار کړی چې یو شمیر افغان سیاستوالو پرون یک شنبه د سولې یوه طرحه اعلان کړه او آن یې د بین الافغاني خبرو لپاره د یو 15 کسیز پلاوی د جوړولو خبره هم یاده کړه. د افغانستان د سولې د پروسې له فعالو ډلو د ځوانانو د سولې غږ مؤسسې ویاند نذیر زاهد ازادي راډیو ته وویل حکومت او سیاستوال د سولې په خاطر یوه خوله نه دي. هغه وړاندیز وکړ چې د ښو نتایجو د ترلاسه کولو لپاره مسلکي او ټول شموله پلاوی پکار دی.
تر ټولو مهمه مسله چې د سولې په مذاکراتو مطرح شي هغه د افغانستان د حکومت له طرفه د بین الافغاني مذاکراتو یو مسلکي ټیم موجود وي. د سیاسینو، د مدني ټولنو، د ښځو، د رسنیو استازي باید په دغه ټیم کې ګډون ولري. ټول داسې غواړي چې دغه واحد غږ باید موجود شي د سولې په تړاو باندې، تر څو پورې هغه د افغانستان د ټول ملت استازیتوب په سم ډول باندې وشي.
طالبانو د افغانستان له حکومت سره خبري رد کړي، خو همیشنۍ دریزې دادی چې د افغانستان له ټول شموله پلاوی سره ګوري، هغه هم وروسته له هغه چې له افغانستانه د بهرنیانو په وتلو سلا وشي.
په ننګرهار کې چارواکي وایي چې طالبان د وارداتي برېښنا مزي پرې کوي او بیا له دوی څخه ځینې غوښتنې مطرح کوي. تفصیل د سهارګل امیرزی په راپور کې.
د ننګرهار د برېښنا ریاست وایي کله چې د وسلوالو طالبان له لوري د برېښنا مزي زیانمنېږي، نو د بیا ترمیم په شرط ترې دغه ډله د خپلو ځینو بندي ملګرو د ازادېدو او یا د ځینو حکومتي مامورینو د ګوښه کېدو یا تبدیلي غوښتنه کوي، چې په خبره دا شرطونه یې له وسه پوره نه دي. د ننګرهار د برېښنا رئیس اکرام الله عابد ازادي راډیو ته وویل چې برېښنا یوه تخنیکي او د ټولو لپاره خدماتي پروژه ده چې هیڅوک یا ډله باید ترې سیاسي استفاده ونه کړي.
په ساحه کې وسلوال طالبان کله ناکله د مختلفو عواملو په اساس باندې د برېښنا خطا کوي. کله ناکله داسې غوښتنې چې هغه نامشروع غوښتنې د مثال په ډول وي چې د سروبي مدیر د امنیت د تبدیل شي یا د موږ د بندي خوشي شي، بیا موږ تاسو ته اجازه درکو. هغه موضوعات موږ پورې اړه نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر 2019 میلادي کال کې د برېښنا ریاست د معلوماتو له مخې له 30 زلونو ډیر د ننګرهار د برېښنا مزي پرې شوي چې لامل یې طبیعي او تخنیکي پیښې او د وسلوالو مخالفینو بریدونه دي. اخوا وسلوال طالبان بیا د مسلونو دغه ادانه مني او وایي چې دوی نه یوازې د ننګرهار بلکې په ټول افغانستان کې د برېښنا پلانونو پاملرنه کوي او زیانمنولي ګټه نه ورته لري. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا چې طالبان دې د برېښنا مزي پرې کړي او یا په بدل کې د بندیانو خلاصون غواړي هیڅ منطق نه لري. خو د جلال آباد خاریان په دې باور دي چې ډیری وخت د یوې تخنیکي ستونزې له کبله هم کله چې مسولین په وخت ورته رسیدګي ونه شي کړی، نو بیلابیلې پلمې کوي او په ساعتونو ساعتونو آن په ورځو ورځو د جلال آباد ښار بې برېښنا وي. د دوی په خبره چې برېښنایي ستونزې ډیری وخت د اوړي په موسم کې راپېښېږي، په کوم کې چې ګرمي او اړتیا ډیره او خلک له ستونزو سره مخ وي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی ببرک ازادي راډیو ته وایي
د ننګرهار لپاره باید دایمي برېښنا جوړه شي چې ولس سره ګټه واخلي. غوښتنه مو دا ده چې خپله برېښنا باید مشرق ته جوړه شي او هغه څخه ګټه واخیستل شي.
بلخوا د ننګرهار د والی ویاند تاوله خوګیانی له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې هغه وخت چې ننګرهار ته د برېښنا د مزي درغزولو لپاره د مسیر ټاکلو پریکړه کېده سم نه و او اوس هڅه کوي چې دغه مسیر بدل کړي.
هغه وخت چې برېښنا لنور غزول شي او یو پریکړه نه ده شوې، حالات په کتو باندې د موضوع تقریبا مخالفین تي سیاسي ګټه اخلي، په حال دا چې دا یو عمل منفی پروژه ده، هر څوک تي ګټه اخلي. موږ وړاندیزونه کړي، مرکز سره مشارک کړي. لومړی دا ده چې موږ په ننګرهار کې خپل برېښنا ولرو چې سوالي برېښنا په حساب وژغورل شو. ترڅنګ مو مرکز سره خبرې کړې دي او څه موضوع مخکې هم لاړه ده چې د برېښنا عمومي لین په لویه لاره باندې ولېږدول شي چې په اسانۍ ساتنه هم وشي او دغه ډول حالات څخه وژغورل شي.
تر دې وړاندې د ننګرهار د برېښنا ریاست مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې 1999 لمریز کال ته به د یو شمېر پروژو په پلي کولو سره د دغه ولایت د برېښنا ستونزه بشپړه حل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د بلوچستان یلات په لورالای کې د پښتون ژغورنی غورزنګ یا پی ټی ایم د مخکښ غړي ارمان لونی د وجل کېدو د کال د پوره کېدو په مناسبت پرون اعتراضیا غونډه سیوی دي. دغه غونډې د بلوچستان د مرکز کوټي ژوب قلای سیفله مساخیلو او دوکوی په ګډون په بیلابیلو سیمو کې سیوی. د ارمان لونی خور وړانګه لونی وایي چې د کال تر بشپړېدو وروسته هم حکومت د قاتلانو په وړاندې اقدام نه دی کړی. د مرکې په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې د کال تر بشپړېدو وروسته د حکومت او نورو خپلواکو ادارو پلټنې او تحقیقات کوم ځای ته ورسېدل.
موږ خو چې د ارمان له وزول وروسته د روغ کال پرسو نو موږ هم په هغه رنګه مذمت او په احتجاجونو د جلسو د جلسونو له لارې د عدالت له لارې موږ خپل وکیلان ستا موږ وکیلان په عدالت کې ناستي بیا دلته یو ټیم دوی د کوشمن د پاره د هغه قاتل د کوشمن د اف آی آر د ختمولو د پاره درخواست هم جمع کړی وو. بیا په هغه کې زموږ وکیلان مرګري راپورته شول. زموږ خپل وکیلان مرګري چې موږ په کیس پر مخ وړو نو هغه د هغه اپلیکیشن هم پر هغه ځای پورې لکه نو هغه ودی شي ته بيسي غواژ نشدي او هغه تر اوسه ګر سره د ارمان شهادت لانه مني هغه ارمان تر اوسه شهید لانه ډیکلری دا کده موږ عام د ارمان پروفیسور او کوم دغه پنشن چې کوم د سو نوکری کوي کوم دغه خبره کوو هم دوی په دې حواله هم ارمان چې دغه شهید لانه ډیکلری وي به د ارمان چې دی حسي هم راسوي نو پر مخ وسه شته غواژ دلو ته تیار هم ندي.
هم مرکزی حکومت او هم ایالتي حکومت ویل و چې برخه کې به دوی پلټنې او تحقیقات کوي. فکر کوي چې دا تحقیقات اوس هم روان دي او کنه دوی غواړي چې پرده واچوي پر دې قضیه.
بیخی هم نه اول ورځ تحقیقات کړی دي. دوی دا خبره وکړه چې موږ به تحقیقات کوو. اصل د پاکستان آئین کې دا لیکل شوی دي چې او چیرې پیښه وسی او څوک راسي تا ته هغه شکایت راوړي نو ته به اف آی آر درج کوي بیا به په هغه پسې تحقیق کوي. خو دلته له موږ سره لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دې ریاست چې جوړ شوی دي له موږ سره الټا کار روان کړی دي. هم په دې کیس کې هم ویل چې موږ به اول پلټنې کوو بیا به اف آی آر کوو. نو بیا چې کله د ارمان د خلوشتې د جلسې بعد چې کومه جلسه وسوه هغه یو ورځ بعد اف آی آر وسو نو بیا زیالنګو ویل چې موږ خپلې پلټنې کړې ولې نو اوس موږ دا دغه وکیل دوی دا ومنله چې د دوی له خبرې داسې و چې دوی داسې ومنل چې موږ پلټنې وکړو بیا موږ اف آی آر وکړو. خو دوی نه اول څه پلټنې کړې وي نه اوس کوي او نه بیا څه اراده ستا چې د دې کیسه چې د یو قاتل ته چې هغه تا په خپله ویل چې زه پلټنې کوم بیا اف آی آر کوم بیا تاسو خپل اف آی آر وکړئ په هغه مو د 302 دفاع ولګول او بیا هغه کس له بوري وړی کوټې ته بدلوي او بیا هغه ته پروموشن ورکوي نو دې ته خو موږ تاسو په خپل اندازه لګول سي چې دا څنګه پلټنې دي څنګه کیس روان کړی دی.
د ارمان لونی د تلین په مناسبت په کوټه ژوب قلای سیفله مساخیل دوکي او نورو سیمو کې جلسې او اعتراضیا غونډې وي. تاسو معلومات څه وایي چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې هم په دې مناسبت غونډې وي؟
زه خو یم چې په چیری هم پښتانه په دنیا کې په هر کونج کې چې میش دي غونډې را جوړې کړې دي او که خیبر پښتونخوا ده که وزیرستان دی او که په افغانستان کې داسې ډېرې سیمې دي چې هغو د ارمان د تلین په مناسبت غونډې را جوړې کړې دي. په بهر ملکو کې د په هالینډ کې په جرمني کې او بلاسې بلا ځایونو کې او په لورلای کې چې کومه د پرنه تاریخ دغه صوبایي جلسه دوی راغوښتې ده. نو داسې د چیرې چې هم پښتانه دي هغو ټولو د ارمان د جلسې د مناسبت تلین دپاره غونډې را جوړې کړې دي. دغه تلین
اوس ستاسو غوښتنې څه دي؟ تاسو ویل چې یو کال نه وروسته هم ځینې اقدامات نه دي شوي. له حکومت څخه او له نورو ادارو څخه ستاسو څه تقاضاوې دي؟
زموږ په وطن کې د ارمان آباد هم ډېر شهادتونه وسوه. دا د شهادتونو لړۍ نه درې. موږ له دې ریاست غوښتنه دا ده چې په کار دی د دې شي موږ ته د ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن په دې کې جوړ شي د زموږ د هر شهید تپوس وکړي. د دې شاته کوم پس منظر دی دا کړی له چا سره تړلې ده تر هغه اخیر پورې ده دا پلټنې وسی دا عددی وجه د معلومه سی دا ولی شهیدان سوی دي دا ولی په یو دونی مضبوطه کلک ریاست کې په پسپین اورز باندې شوک راځي یو کس وزنی بیا له هغه ځی پر هر دویم قدم ستا چک پوسټ دی سال چک پوسټ قاتل ترجی پر عام موټر سایکل باندې ناس وی دا قاتل نه نیول کړي نه پزیان دل کړي دا سی خلاصیا نو په کار دی چې دا ډیر لوړه زاید د تحقیقات وسی.
وړانګه لونی و چې د خپل ورور ارمان لونی د وجل کېدو په اړه خبرې کولې. پرون په خوست کې هم د ارمان لونی د تلین په مناسبت اعتراضیا غونډه وه. نجیب الله الخیل تفصیل لري.
نور شهید افغان شهید ارمان شهید ارمان شهید نور شهید افغان شهید ارمان 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 شه په خوست کې هم روناندو همدارنګ مدني فعالانو او په دې ولایت کې د میشت وزیرستانو یو کډوالو یو شمېر ځوانانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ ارمان لوني د وژل کېدو لومړی تلین ولمانځه او وروسته یې لنډ لاریون وکړ. د مراسمو ګډونوالو غوښتنه وکړه هغه کسان د قانون منګولو ته وسپارل شي چې د ارمان لوني په وژلو کې لاس لاره. د ارمان لوني د تلین د لمانځنې یو تابع کوونکی خالد رحمان منصور آزادۍ راډیو ته وویل
د ارمان لوني چې کوم اولنی تلین دی هغه منزل کېږي، خو د هغه چې کوم کیس دی د هغه کوم اف آی آر دی په هغې کې پرمختګ نه کېږي. د هغې چې کوم ګواهان دي شاهدان دي هغې باندې تشدد کېږي. موږ د نړیوالو سازمانونو نړیوالو قوتونو نه جدي غوښتنه کوو چې پښتون غږ د افغان غږ ته دی په دې مظلومیت کې جدي پاملرنه وکړي.
د غونډې دوه نورو ګډونوالو عبدالرازق افغان او مولوي حیات خان په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې پر پښتنو روان ظلم او تاوتریخوالی بند شي.
لر او بر ته دا فکر ورکو چې پښتانه یو دی، پښتون قوم زوریدلی قوم دی او د دې وطن نه د غم او د جګړې ټغر ټول شي.
کاشکې موږ نه دا د ظلم د تشدد لړۍ بنده شي، موږ هم د نرې نړۍ سره د انسانونو سره پرمختللی یو یو ارام سوکاله ژوند ولري. موږ دې تر اخره پرې دغه غږ وچتوي کوشش بدا کی چې موږ خپل حق حقوق ترلاسه کړو.
د پوهنتون استاد فرید الله قربان په خپلو خبرو کې ویل
د شهید ارمان بل سترتوب په دې کې و چې د عملاً خپل خور وړانګې لونۍ ته اجازه ورکړه چې هغه مل د سره یو ځای د پښتون ژغورنې د انسان ژغورنې په مبارزه کې ور شریک شي. وړانګه یو ښځه وا یو مېرمن وا هغه د سلګونو میلیونونو ښځو د پاره نن یو مثال ده.
د وزیرستانو یو کډوالو یو ملک جمشید خان مسید او مدني فعال زهره جلال وویل لر بر افغانان یو شان او یو وجودی
ټول افغان یک یو شای یک وجود یک یو بدن په دغه اتفاق او اتحاد رچی یو ولای رچی باید چې مش خپل افغانین سره او پیژنې خپل رشتې سره او پیژنې خپل وینادی کې سره او پیژنې چې ام جی وجودی یو بدن په مش هیڅ فرق نشته.
د افغانستان خويند هم د ارمان لونی خور پشان مونږ هم د دې مونږ هم خفه یو مونږ هم د دې درد کې خوخیږي شیو دا څنګه پاکستان نور هر څوک نیسی اما په دغه نه دی قادر شوی چې د لونی قاتل ونی سیاده قانون پنجه ته وسپاري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی ارمان لوړی د 2019 کال د فبروري میاشتې په دویمه نیټه د بلوچستان په لورالایی کې په احتجاجي ناسته کې ووژل شو چې پی ټی ایم او د ارمان لونی کورنۍ لامل پر هغه د پولیسو تشدد بودی، خو بیا د هغه هیواد د حکومت دریځ داده چې پر ښاغلي لونی د زړه حمله راغلې وه.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. د غزنی ځینې اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د راتلونکي کال لپاره په ځانګړې سوې بودیجه کې نه انډولي سوې ده. دوی په یوې اعتراضي غونډې کې څرګندونې کړې. جزئیات حبیب الرحمن تاثیر په خپل راپور کې راخیستي.
یو شمېر قومي مشرانو، مدني فعالانو، ځوانانو او ولسي خلکو په یو اعتراضي خبري غونډه کې وویل چې په غزنی ولایت کې د 19 ولسوالیو حق په دریو ولسوالیو خړل کېږي. دغه خبري غونډه د یکشنبه په ورځ تر غرمې وروسته جوړه شوې وه. دوی وویل د راتلونکي 1499 کال انکشافي پروژې پرته له کوم انډوله په پام کې نیول شوې دي. قومي مشر او د ولایتي شورا پخواني غړي نادر خان ګیروال وویل
په غزنی کې 13 ولسوالۍ په شمول د مرکز دو ولسوالۍ مرکز جوړوي چې دام شل ولسوالۍ چې د غزنی ټوله سامیه راخیسته شوې ده یا ټولې پروژې راخیسته شوې دي فقط دو ولسوالۍ ورته په نظر کې نیول شوې دي.
دا چې په پاتې ولسوالیو کې د پروژو د نه تطبیقېدلو یوه وجه ناامني ګڼل کېږي. نو مدني فعال امین الله بهار وویل د امنیت تامینو د پروژو انډولې دواړه د دولت کار دی، باید لاس په کار سي.
که چیرې دولت امنیت نه سره وسته په هغو سیمو کې بیا دې له ولس هم دا غوښتنه نه کوي چې تاسې ولې یا وسلوالو ته ولاړاست یا ولې تاسو د نظام ملاتړ ونکړو. که چیرې ماته نظام، که چیرې ماته دا دولت خپل اکرانه کې له ما د قانون د پلي کولو هیڅ غوښتنه هم نه کوي. مننه.
قومي مشر حجي عبدالباري وویل موږ له دولت څخه د انډول غوښتنه کوو، خو که دولت عدالت په نظر کې ونه نیسي مظاهرو ته به دوام ورکړو او لوی لارې به د مسافرو پر مخ وتړو.
ټولو چارواکو په پارلمان په رئیس صاحب جمهور په ټولو باندې غږ کوو چې زموږ حق دی په ډېر ښه شکل سره بیرته زموږ خپلو خلکو ته راکړي او کیران نه کړي. بیا موږ که مظاهرې وکړې، کم لاربندي وکړې، کم هر څه وکول بیا به نو ګله هم نه وي.
دا چې د غزنی محلې اداره هم له انډولۍ څخه اندېښنه ښیي، نو وایي متوازن انکشاف له پامه غورځېدلی دی. والي واحدالله کلمزي څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو که دغه انډولۍ حقیقت ولري نو مرکزي دولت ته به اعتراض وکړي.
موږ کوشش کوو چې په ټول هېواد دوه درې ورځو کې هغه اصلي لیست منظور شوي پروژو ترلاسه کړو. احیانا که بېعدالتي شوې وه د موږ د انکشافي پلان سره خلاف پروژې منظوره شوې وې، نو موږ به خپل اعتراض، خپل شکایت، خپل پیشنهاد مرکزي حکومت ته د مستندو دلایلو سره وړاندې کوو.
دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې د خپاره سوې لیست په اساس په یوه ولسوالۍ کې 14 پروژې په پام کې نیول سوې دي او په 14 نورو ولسوالیو کې به هیڅ پروژه نه عملي کیږي.
او اوس هم د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. میل آنلاین خپرونې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ولسمشر محمد اشرف غنی ترمنځ پر وروستۍ کتنه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د امریکایي هیات مشري کوي، د شنبې په ورځ له ولسمشر غنی سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. دغه آنلاین بریتانوي خبرونې د فرانسې خبری اجنس په حواله لیکلي واشنگتن او طالبان لا هم د سولې پر یوه احتمالي موافقه بحث کوي چې له مخې به له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو وتل پیلېږي. د لیکنې په حواله په وروستیو اونیو کې امریکا د سولې د مذاکرو د مشخص حالت په اړه چوپتیا خپله کړې ده. جمهوری ریاست ویلي چې زلمی خلیلزاد د شنبې پر ماپښین له ولسمشر غنی سره خبرې وکړې. د جمهوری ریاست په حواله زلمی خلیلزاد ویلي چې د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی سوی. د میل آنلاین په لیکنه کې لولو زلمی خلیلزاد افغانستان ته تر سفر مخکې په پاکستان کې و چې د لوی د ډیستیز جنرال قمر جاوید باجوا په ګډون یې له ځینو پاکستاني چارواکو سره وکتل. د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر ویلي و چې د جنوري د میاشتې تر پایه به له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک سي، خو جنوري میاشت پای ته ورسېده او د سولې د کومې موافقې څرک نه لګیږي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي وو دواړه خواوې د موافقې تر لاسلیک پورې سره نږدې سوي دي. وسلوالو طالبانو د جنوري پر 23 پر خپل وی پاڼه په یو بیان کې ویلي وو سره لدی چې د سولې د موافقې لپاره د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه یې کړې ده، خو امریکا نوې غوښتنې ورڅخه کړې دي. خو د افغانستان حکومت ویلي د تاوتریخوالي کمول عملي اړخ نه لري او طالبان دي دایمي اوربند وکړي. امریکایي خبرونې ډیپلوماټ تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې. کله چې په افغانستان کې د امریکا یو الوتکه نسکور سوه، ولی ګڼو کسانو فکر کاوه چې د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای یو مشر هم په الوتکه کې وو. د امریکا دغه ای یولس ای ډوله الوتکه د جنوري پر 23 د دوشنبه په ورځ د غزنی په د یک ولسوالۍ کې نسکور سوه. د ډیپلوماټ په باور په واورو پوښل سوې غرنۍ سیمه کې د نسکور سوې الوتکې له ټوټو لوګي پورته کېدل چې د ایران دولتي تلویزیون ادعا وکړه چې په وژل سوو کې د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای یو لوړ رتبه افسر هم شامل وو. د خبرونې په باور په پیښه کې دو امریکایي پوځیان ووژل سول او امریکایي چارواکو ټینګار وکړ چې په الوتکه کې د سی آی ای کوم افسر نو موجود. د خبرونې په لیکنه خرابه هوا او د طالبانو لخوا د وسلو ډزې د دې سبب سوی چې امریکایي او افغان ځواکونه ونه توانیږي 23 ورځې زیاته موده کې د پیښې ساحې ته ځان ورسوي. تر هغه وخته امریکایي ځواکونو پر یوه لنډکۍ اعلامیه اکتفا وکړه او ویې ویل چې په نسکور سوې الوتکه کې د امریکا د هوایي ځواک 2 پیلوټان موجود وو. ډیپلوماټ خبرونې د هغو خبري رسنیو چې د ایران او روسیې ملاتړ کوي راپورونو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي په الوتکه کې د ایران د ماموریت لپاره د سی آی ای مشر مایکل ډی انډریا هم موجود و. دا خبر د بریتانیا په ځینو رسنیو کې هم خپور سو، خو د امریکا دفاع وزارت تیره جمعه ټایم مجلې ته تایید کړې چې په الوتکه کې د امریکا د هوایي ځواک 2 افسران سپاره وو. د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې یا سی آی ای هم په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې چې آیا دی انډریا یا پلوتک کې د سی آی ای کوم بل غړی موجود وو او که څنګه. د امریکا پوځ ویلي چې د دې پیښې قربانیان 44 کلن ډګرمن پال کی ووس او 10 کلن تورن رایان اس فنیوف دی. او اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د ازبکستان له چارواکو سره خبرې کوي. دای د منځنی آسیا 5 هیوادونو ته په سفر وتلی چې تقریبا د ټولو هیوادونو له مشرانو سره یې کتنې هم سوي دي. پامپیو پرون د قزاقستان له چارواکو سره وکتل او د دغه هوا د اصلاحاتو ستاینه وکړه. نور جزئیات له سفی الله ستانکزین اورو.
پومپیو په منځنۍ آسیا کې د څو د یادې سیمې له هیوادونو د روسیې او چین د نفوذ په مقابل کې د امریکا ملاتړ څرګند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف او د منځنۍ آسیا هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې وکړي. دی له څو ورځو راهیسې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته په سفر ورغلی او وروستۍ لیدکاته یې هم په ازبکستان کې دي. ازبکستان ته تر تلو مخکې هغه د قزاقستان په پلازمینه نورسلطان کې و او د قزاقستان له جمهور رئیس قاسم جمعر تقایف او مخکینی جمهور رئیس نورسلطان نظربایف سره ولیدل. پومپیو له هغه څه چې د رښتینی پرمختګ وباله د قزاقستان هڅې وستایلی او وی ویل چې د ولسمشر قاسم په دوره کې د قزاقستان وضع بدله شوې ده. موږ په قزاقستان کې واقعي پرمختګ کتلی. موږ لیدلی چې قزاقستان نوی حکومت ښه تغییرات راوستي. تاسو ګورئ کله چې د امریکا سوداګري پراخیږي شرایط ښه کیږي او واقعي اصلاحات راځي. واشنگتن له تیلو ډک قزاقستان ته په منځنۍ آسیا کې د روسیې په درنوالي ګوري او د امریکا د تیلو شرکتونو په کاسپین سمندرګي کې د تیلو په کاروبار میلیارډونه ډالر پانګونه کړې ده. پومپیو په قزاقستان کې د خپلې وینا پر مهال یادونه وکړه چې امریکا غواړي د منځنۍ آسیا هر هیواد خپلواک وي او ملي حاکمیت ولري، نه دا چې په سیمه کې په کوم بل هیواد پورې تړلی وي. چین او روسیا دواړه په منځنۍ آسیا کې د خپل نفوذ د پراختیا په لټه کې دي. مایک پومپیو د آزاد اروپا راډیو له قزاقي څانګې سره په نورسلطان ښار کې د مرکې پر مهال له قزاقستان وغوښتل چې د چین په شینجن کې د لږکیو ایغور مسلمانانو په وړاندې د چینایي حکومت د چلند په مقابل کې د واشنگتن د دریز ملاتړ وکړي. چین په سوداګریزو چارو کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو له عمده شریکانو دی او د قزاقستان د حکومت تر کنټرول لاندې رسنۍ ډیری د شینجن د جبري کمپونو په اړه راپورونه نه خپروي. د چین حکومت په شمال غربي شینجن سیمه کې لږکي اویغور مسلمانان، قزاقان او نورې پاړکۍ تر فشار لاندې راوستي او په جبري کمپونو کې ایسار کړي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشه بل یو هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیلی بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا وري، خدای راستي کې زما د یو سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوچې ازري په ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د هلمند ولایت اوسیدونکي حفیظ الله وایي تیر کال د ولسی جرګې په انتخاباتو کې رای ورکړې وه، بیا طالبانو ونیو او رنګ شوی ګوته ترې پرې کړه. دی وایي اوسې ټول لا سم کار نه کوي او حکومت ورسره د مرستې ژمنه کړې ده. د ده په خبره تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې. دغه ستونزه مو د هلمند ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د حفیظ الله ورپسې به د هلمند ولایت د چارواکو خبرې واوري.
د انصاف په لټه کې
اوس به د هلمند ولایت اوسیدونکي حفیظ الله په خپل د ورپېخې ستونزې په اړه ووایي. کله چې په انتخاباتو کې رائے ورکړه طالبانو په کوم ځای کې ستا ګوته پرې کړه؟
لږه به درایي کې سوي ځای کار پنول سکال ټول ملت خبره دي په ټولانو لږه دا بوسته به هغه ولی صاحب را لې او کمانډان را لې هلته موږ ځکه نو وخت یې رسانه ای را لې.
حکومت در سره سم راسته حکومت وکړ؟
حکومت خو موږ سره کومک نه دي کړی. 15 در افغاني از ولادت دغه ما ته کومک شوی دي ته خپل غزوات وکړه 15 در افغاني به ځتا کوم لکه ور کوم یو چینه دارم دوید سرطان دی آیا دا دغه دوا وسی ادمو دوا وسی د کوټ ادمو چې سنجر بابا دوا وسی تاسو څنګه څنګه به حال وکړه؟
تا ویل چې د لاس یو غوته دی پرې شوی په ټول لاس خو تاثیر نه دی کړی، آیا کار کولای شي؟
کار خو نشم کولای تاسو دغه کار کوم دغه ګوټه په رسې دا پرېس کال توس حمد الله فرمان نه لګما کار ونیسم بهتره الله څخه لګا شال دغه څه بعد کار نشو کول
څه کار وکاو
د اوسه مغه انګری کوم ما انګری کار دغه ولات کار نه کیږي غو ولات مجبورم به ولات کار وکم غو ولات ما فرمان نه لري کار خو کوم بس بس دلرته کې بس بهتره کار پریتو زه خپل کوټه
حکومت در سره سجمنه کړی چې سم رسته به در سره وکړي
ما سره واده کړی ساته حکومت کوم ساته نمبر در کو چې در کو څه چمې زال ته ولارو بالا ول اسی سره زنه سره ولاس زبې ترالم ګریش اسی سره لمبره پیدا کړو اسی سره تماس ونیو
په هلمند ولایت کې خو به د معلولین او شهیدانو د چارو ریاست وی هل تتللې ځان د ثبت کړي
هغه ته ولارو تقریبا یو میاشت دغه کار اختوم دغه کار مستم کې بالا ولان مایمن ریاست ته هغه هغه واسه یو میاشت بعد راځه تقریبا شپږ میاشت کې موږ زور ازو تاسو هغه د کار نه سملو کې څنګه دې څنګه نه دي حياتان د کابل ته نه غږ دي څنګه دي څنګه موږ قریب خلک موږ خپل کور وچلو یو هغه عریض پاتې وګرځي
مخکې لدې د عید سمره وو د ګوته د پریکېدو ورسته د سمره ده
په خامرو هر روز 15 15 تازر موږ کار کول اوس دل یو نیم سلاغه پیدا کوي آیا دغه سلاغه یو نیم سلاغه عمر روزمره کیږي عمر د کوچنی ویني کیږي عمر د فلاح دوايي کیږي سم کار کیږي
ها که انتخابات بیا کیږي بیا هم رائے ورکه
رای خود افغانان خود راست که مجبوریم که همونی پول راست پیرسیم و رای بر رای بر پوم
ده هلمن والی تا تلی پخپل والی در تسویلی
والی صاحب اولارو والی صاحب دعا دیری باز جا تینزل اسپار از والا تا اولارو تینزل در افغانی ما ترکید والی نور کمک هم از تا ترکید او سازمه های ازال تبراسه دید نن روار راست سبار راست بل میاش ورست بل میاش ورست یونی سر افغانی کرای ده مطل زی و رزی آیا موجی اقای اونی سر افغانی کرای ورکم اقای اونی سر افغانی در خلق پیچنان مسابقه
خسته مشکل به د هلمند لوالی او یا په هلمند کې د معلولینو چارو لریاست سره شریک کړو
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د هلمند د والی له بیان ښاغلی عمر زواک سره شریک کړه ښاغلی زواک اوریدلی به مو وی چې د هلمند له ولایت د حفیظ الله په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې تیر کال د ولسی جرګې د انتخاباتو وروسته طالبانو ګوته پرې کړه دی وی دغه ګوته په ټول لاس تاثیر کړي د پخوا په شان کار نشي کولای عاید هم کم شوی او له اقتصادي ستونزو سره مخ دی په دې حصه کې ستاسو نظر غواړو چې له دغه شان زیانمنو شو سره د مرستو کوم پروګرام لري
د دې لپاره چې موږ په وخت سره د خلکو مشکلاتو ته د ولس مشکلاتو ته په وخت رسیدګي ورته سوي موږ ټول د دوی په خدمت کې یو هر ریاست هر اداره مقام د ولایت لید ورسته دې خدمت کې لري هر کله چې د خپل ستونزه لري کې ولې سي مستقیم ډول داړوند مسول سره شریک کې او دا چې تاسو ته مشکات رسیدلې دي د خپل نامې په نامه باندې اوس هم تلاش کوو اصولي قانوني او د هغه حل لار چې ورته پیدا شي په هغه سره اوس په هر طریق کې ان شاء الله د دې ستونزې د حل تک کې د وټ باندې چې یو طریق څنګه یو طریق څنګه د ستونزې ته باید حل لار پیدا کو
زوکه سب دا وي د ولایت مقام ته عریضه کړي خو پاره اجرات نه دي شوي
دریزه دلته راول سی مقام ولایت ته چیته وی کله چې دوی مستقیما کبل لار نه وی ما سره تماس ونیسي او دفتر ته راشي دې خدمت کې په هر طریق چې کولای شو موږ مسولین سره دې کې او موضوع به ان شاء الله د نشدې نه ورته حل کو بل دا چې مثال دوی سره واده شوی ده خدمت په برابر ده په نورو برابر تاسو معلومی چې د دولت اوس تقریبا ډیر وخت کې په دې کې املاکی کارونه باندې په اساس باندې په هر قسم کې د ریسټ د حل لار پیدا کو که تا وړ چې د والی سیټ سره موضوع شریک کړي موږ خدمت کوو او کله چې د لیسې مشر تماس ونیسي ورسره کښینې وو مې دې مشکلات د هر څه چې په هر اداره کې چې کچېری تاسو سره تماس نیسي هغه موږ خدمت کوو تاسو ته معلومه ده چې ټول ځلې نور هم ځینې مشکلات پر تاسو پورې رسیدلې دي او د هغه طریقې څخه موږ سره تماس کوي بل اخره موږ لار سازي ورته کړې حل سازي مو ورته کړې ده په دې توانې دي چې د دې مشکل ته پای ټکی کړو
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و موریدل چې د هلمند ولایت د حفیظ الله په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې تیر کال د ولسی جرګې له انتخاباتو وروسته طالبانو ګوته پرې کړه دی وای دغه ګوته په ټول لاس تاثیر کړو د پخوا په شان کار نشي کولای او له اقتصادي ستونزو سره مخ دی دی دا هم وای چې حکومت ورسره د مرستې ژمنه کړې و خو تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې او د هلمند د والی ویان خاغلی عمر زواک ژمنه وکړه چې حفیظ الله نوم دی د دې دفتر ته ورشي چې ستونزې له نږدې واوري او په اړه قانوني اجرات وکړي درنو اوریدونکو سربیره پر دې یو بل موضوع هم له تاسو سره شریکو چې دوه ونی مخکې د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ بهاودین نوم آزادۍ راډیو ته ویلي و چې امنیتي ځواکونه د دوی د کلی په کورونو کې ځای پر ځای شوي او د دوی له کورونو نه د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات کوي. بهاودین ویلي و چې د دغو عملیاتو له امله په دغه ساړه ژمي کې دوی خپل کورونه پرېښي وو او نورو سیمو ته کډه شوي وو. آزادی رادیو دغه مسئله په تخار ولایت کې د 212 قولی اردو له مسؤلینو سره شریک کړه. د دغه قولی اردو یو مسؤل عبدالهادی جمال دغه ستونزه واورېده او ژمنه یې وکړه چې په څو ورځو کې به امنیتي ځواکونه د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د نورخیل له کلي نه ووځي. دغه ستونزه مو بیرته د درقد ولسوالۍ د نورخیلو د کلي د اوسیدونکي عبدالهادي نه وپوښتله چې امنیتي ځواکونه ستاسو له کلي وتلي. ده وویل
نورحال چرال په کورو کې ځای پر ځای سوله سل خلک ووتل ولاړه بیرون په ګډې په تکلیف سو په واورې کې په یخ کې په دښتو کې پاته سوله کوچنیان مریضان سوه سنې بغل سه ټوله چې دمه راډیو آزادي ته ما دا زنګ ورته وکړې د مشکلات مې ورته وش نو بیا راډیو آزادي و نثر کړه چارواکي بېرته د جنګ یېونه کې ماشاءالله دغسې بس ووته بس نور یې بله مش کلی پرېښوئ او موږ بېرته راغلو خپل کلي ته کلي ته ځای پر ځای سولو.
مونږ ستاسې دغه مشکل امنیتي ځواکونو سره او د ولایت مقاماتو سره شریک کړل. هغو بیا وعده درکړه تاسې ته وعده درکړه چې دلته عملیات پای ته رسېدلي او بعضې کلي وسلوالو طالبانو نه خلاص شوي دي او دوی کولی شي خپلو کورونو ته لاړ شي. دغه خبره واقعیت وه؟ تاسې ولیدل تاسې خپلو سیمو ته لاړئ؟ داسې فکر کوئ چې آزادی راډیو په دې حصه کې ستاسې پیام په ښه صورت سره مقاماتو ته وړاندې کړ؟
بله صاحب حتمن دا فکر کوو چې په ښه صورت باندې د مقامات ته د زموږ پیامونو د زموږ شکایتونه وړاندې کړل او د زموږ مشکلات حل سو.
پیام د نورو خلکو ته څنګه دی چې دا راډیو کولی شي چې د خلکو مشکلاتو ته رسیدګي وکړي؟
قوم ټول ملت ته مې دا پیام دی چې باید داسې مشکلاتونه باندې راسي باید د خپل مشکلات د راډیو آزادۍ ته ورسي او راډیو آزادۍ دغسې مشکلاتونه نشروي او چارواکو ته رسي او بیا دا مشکلاتونه حلېږي.
تشکر مهرباني.
تشکر.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له آزادۍ راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. زه فریبا زاهر خوشاله مې چې داونی بیا هم یو بل خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې هم موږ هغه پیغامونه لرو چې ځینې اوریدونکو په خپلو سیمو کې اور کسان موندلی دي او د هغوی نشانې راته وایي او هم وروسته به بیا ستاسې هغه پیغامونه خپره کړو چې تاسې په خپلو اورکو دوستانو پسې ګرځئ. نو د خپرونې د جوړښت سره سم ارزو د هلمند ولایت څخه د یو اوریدونکي پیغام اورو چې دی په خپله سیمه کې د یو پیدا سوي کس په اړه معلومات راکوي.
السلام علیکم. زموږ ورک پیدا سوي چې د چارچینې ولسوالۍ د خرخوردي د سیمې دی زموږ د وطن دی. زه د زمینې ولایت د مهرسراج په سیمه کې ما ته د په دغه شماره زنګ ووي 0 8 1 1 1. د مینې واتیا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زما فرید ملک د کابل ولایت د احسان نه دلته کتل د علاوالدین په نامه خدمه لګره جګ ده میدان محنه سکیږي چې نه کول نه درته سوال نه که واړې څه کې پیدا کی نو ما ته لیکو شو نه ده په تر اوسه واتیا 255 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
څخه خبره در سره کوم. داسې یو ځوان دی په فیسبوک کې هغه چې پورته شوی دی، نو هغه بل ورته ایران کې فیسبوک ته هغه چې پورته کړی دی، نو دا چې دی د میدان وردګ ولسوالۍ دی، اوس خاص په ایران کې اوسېږي. نو یو بل یو معلومات راکړی دی چې دغه نمبر ازادي راډیو ته ورکړ، نوم یې حضرت ګل دی او داسې سبا حضرت ګل دی شمس الله دی او د ورور نوم یې مقصود دی، نو که چېرې څوک د ده په اړه معلومات غواړي نو زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي: 0 5 1 5 6 3. په ایرانۍ شمېره دې هم اړیکه ورسره ونیسي، د هغه ځوان سره چې هغه په فیسبوک کې پته کړی دی، هکس او 0 0 9 8 9 او بیرته 4 0 8 10 بیا څه وخت را پامان.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکوونکو او مشرونکو ته ټول سلامونه او علیکم سلامونه ورته وایم. دلته یم زه قدرت الله کترمن یم، علیکم یم ویل ښایسته بولان. دلته یم مسلمان دوه چې په بولان کې اوسېږي، نن لا په دکان سبا تا په دکان ما دې ته کې په نیمه بریالۍ مې میږي، نو چې د کندو یې دی په کایا دی چې بریکانو په دغه لیونۍ غوندې ښکارېږي. دا ټول ښکار دی، او محمد عارف او محمد داوود شناختګان دي ګرد عمر دې له نومه دی. نو کوم مسلمان وکه یا وروري یا کای خانه خات چې څوک نو کې ته پاره دغه لږی پیډوال چې دا کې نظم سره تلیفون پر دوه شمیرو باندې اړ کېږي. څه تر واس څه تر اته بیا ته لو یو څه تر اته اته یو د دې لپاره تلیفون شمیره تکرون څه تر واس څه تر اته درې څه لو یو څه تر اته اته ازادي راډیو ته ډیر مننه کوم چې موږ ته راغلي مسری.
زه د دې درانی مکانه اغم لاوس په حلل کابل ولایت نه یو ځل مې مخې ته پیغام پیښه خو هغه سړی کنه هغه مې حال پښتنه پیښه موږ سره کنه یو جلتي ولا د زرغونی په نامه باندې هغه نو اوس خدای خبرې کوي کنه وای ته خو اطلاع مې مل دی او زه د کابل مکانه هغه اوس موږ راغلی یو کابل کې یو کنه تر مې هم را سره ده د جلتي وای موږ د کابل یو خوښ کابل کې ته کور نه د معلوم کنه خپل اړم نشته ده کدی یا مور یا ورونه یا تر یا تر زمونی کا ارڅو غواځ او کلام په تیار په کابل کې تر می همرا سره د داجل کې هم د کنه که هرڅو می اواز لري د ټلیفون شمره به ورته وایم چې پر هو او کنه اته سی پر یو یو بیا سی پر څلور درې کدا پیغام حساسی را دول اوریدونکو له همکارانو نه چې کوم چې دا پیغام نشر کی.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، دا زادې راډیو کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه وایم. دلته یو ماشوم چې نوم یې رفیع الله دی، دا تقریبا 12 کال دی چې د محمد سازوی دی او موږ پیدا کړی دی. نو دی وایي چې زه د لغمان یم او موږ ته ځای سره ملمیږي، کسان چې غواړي چې بوزي نو موږ سره دی په دغه شمېره اړیکه ونیسي: 0 0 4 0 1 4 3. کی پنځه میرا بیا ورته وام: 0 0 4 0 1 4 3. دا زادی راځي نه مننه هغه کسان چې په لاټه کې دي بعد بوځي.
السلام علیکم، زما فرید ملک دی کابل ولایت د احساس دلته وکړه چې د لګولا په لاره مې کې د پلان د داج نه ولا ده یا ته فرګان د پنځل سکلو دا شوم یا ستکی چې د کوم نه دا کسره دا خوار چې په دا کې نه تاسو خوش یې ده چې پر و هو اته یاو انځه انځه سلو نه اته مل شمیره مې ده چې پر و سو اتیا د 255 200
په خدا ته ما سیرمند ولایت څخه دا پتا نه چې نظری رادیو سره څنګه ولکې د لسکنن الکسی او د پلان نه غلا نظرت دي د کار نه نه لرګول کار دي د دنو مت ولاد وزره چا چې نو د ولسوالۍ ما او د کاري دي د غنو مرایات کې د خطو قرخوردی ما دا اکثر کې
مجھ پہ تو خدمت کو. ہلو، السلام علیکم،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اختر محمد خادم یم. تاریخ نیم دال د بلمن ولایت واشیر ولسوالۍ څخه نیو لري. تاسو مستنجو ماشوم راغله ده تقریبا د اتو کال پر شاوخوا ده. نو تلور میاشتې چې د فن الله په نامه د ماشوم مرسی دا کړی دی د لارام په سیمه کې پیدا کړی. نو که د هر مؤمن مسلمان یې سر په همدغه شمېره باندې اړیکه ونیسي 0101 1428
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یا ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د ورکو ازدانو د خبرونې درنو مینوالو د خبرونې په دې برخه کې به تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي.
د هلمند ولایت بنایي ولسوالۍ سمولي عبدالسلام خبره کوم. زما یو ورور دی تقریبا نه کال کېږي چې د کور څخه نه درته تښتوي دی. د عبدالجبار په نامه دی که هر مسلمان ورور ته معلومات دي یا د خبرونې وزمور سره په دغه شمارو باندې اړیکه ونیسي. سپر
السلام علیکم.
داغه سړي چې داغه ورور چې د بادغیس ولایت ته زنګ وي د بالامرغاب د ولسوالۍ ته ولنا سره ورته راځي دا د هلمند ولایت د بغلي د ولسوالۍ د کلاچې د کلي راتانامه د قاضي د محمد د دغه سړي لمبر ما ته بل هفته کې جوړ کړي زه ته کار نه کړي دوه ساعته چنډوال وویل ول د موږ شمېره ده په کابل کې د ازادي راډیو شمېره دغه ده چې په دغه شمېره مو سره
مرکزی بغلان ولسوالی هر چا پیدا کړ یو لک روپی افغانی شرینی لري محمدین دا په قاضی باندې مشهور ده د مرکزی بغلان نه او د پوکمو د کلي نه تدریم ته دې نه درک دا ورور تاسو نه پوهیش کوم ته هغه منګه اواز پخ شي که خدای دې پیدا شي.
السلام علیکم د پکتیکا ولایت مرکز شرنی څخه مې فن نزاعات احمد تر کوم د مرکز شرنی چې میا زو د کلی په زل او دولت کلن به د پنځه ستورو څخه نه درک دا نو کپو تاخیر خارج کله چا سره معلومات کې د مهرباني لمخه کې لاندې شمیرې ته زنګ ووهي مهرباني به مو وي 0 0 شپېته 8 شپېته شپږ اویا شمیره یو ځل بیا 0 شپېته 8 شپېته شپږ اویا مننه زیاته مهرباني به مو
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زما یو قریب رکتی شرامه د کا په نامه دی دا لاس کال کې تقریبا چورک دی لیک مند د سیمه څخه نوار مسلمان کې په پاره معلومات لري ما ته په دغه شمیره باندې ځان ګوي سه پر وا سه پر سه پر دروش په ته نو نه سه پر درې بیا د شمیره هم سه پر وا سه پر سه پر دروش په ته نو نه سه پر درې و سلام.
زما د یو اکاوزوی دی د سوید ولی فنامه دی د خان په خان مشهور دی په لشکرګاه کې د هلمند ولایت په لشکرګاه کې ورکسوي اصلي د روزګان ولایت د چارچینو د ولسوالۍ دی په چارچینو کې د دورنبابي کې هر ور ور په حق له معلومات یا د ژوند یا د مرګ یا د وخت یو استوګنی چې دلته استوګنه کړې ده مشته دی په دغه شمیره ژوند وي وکړه کې چې ورکسوي دی سپر څلور یا 500 درو دی 500 شل درې او د سیم شمیره مو ده سپر و سپر وو دوا یو اتش پاج اتش میری یو زل بیا واما سپر څلور یا 500 درو دی 500 شل درې او به سیم شمیره مو ده سپر و سپر وو دوا یو اتش پاج ات که هر چا په ورته معلومات راکې د ژوند مژ یو لک کالداري شیرینی ورکو د ټول د ازادي د ټول اوریدونکو ته مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي چې ټول جوړ وروغی. زه چې مخان دی لمن د ګشت ولې په ورو سي سره پاړې کېما تقریبا بیا کال کې دې شي نو چې زه یې تا وخت له کورونا دره کړی جک سره دې نړۍ زره ده د مخ له کوچنا کوچنا غوښنې دې ورو عبد الشکور دې نه دا وخت نه کاله دې مسمکې تقریبا دونیم کال دې کال کې شي د کورونا وتلې دې یو څو وخت یو چاول چې کومه چې کی معلوم سو یو خوږی یو پاتنا لرو معلومات نشته ټلیفون سره نه خلاصي ورځ نه دی نه دی ور به ور هاي کوم ما ورو مسلمان ورځ ما زار اوري په تاسو مې دې نو سره راي کونی سي خپل شیر دې تر لاسه کې څه پر ور څه تر اته نه دی زه یو و دې 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 تاسو نه څه پر ور څه لور څه لور څه لور دې اته نه دی زه سپر و دو وار نه سپار نه یو سپار سلور نه بلا وقتی سفره دو کشیده دو قیام نه شرکی و دیو زنگو نمویدی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم در قدر زن نشان دادم سکلان در ولسواری سخو بریکم در باغران در ولسواری و سیدون که انزمانه و رو در رولاق تانامه و در سوپون پوچور سخده در سوپون پوچور سخده در سوپون پوچور سخده که هر چا په پاړه معلومات لري ما سره جاری کوي نه چې په دغه نمبر او یا د زموږ غاوري او پنځو زره افغانۍ بخښش سره کېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د ولسوالۍ د چارباغ د کلي د چنګزو د مسجد نیک محمد نومېږم. زما ورور دی د احمد په نامه. دا څوارلس کاله کېږي چې ورک دی. که هر چا ته په حق معلومات دي موږ ترې په دغه شمېره ژغ ووي. صفر اووه څلور پنځه څلور دوه اته درې شپږ دوه.
د تا بهیر کبه په یاد یم. زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.